دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
اوري. السلام علیکم، نن شنبه ده، تاسو د امریکا غږ دویمه سهارنۍ خبرونه اوري. زه سید سلیمان شاه د دې سات خبرونه لولم. د افغانستان د اسلامي حزب مشر او د جمهوري ریاست کاندید ګلبدین حکمتیار ویلي که د انتخاباتو قاطع نتیجه څرګنده نه شي او خبره له سره انتخاباتو ته ورسیږي، باید چې د شفافو انتخاباتو په هدف یوه موقتي یا لنډمهاله اداره جوړه شي. ښاغلي حکمتیار په کابل کې د خپلو طرفدارانو یوې غټې غونډې ته د جمعې په ورځ وویل،
د ټولو لورو په دې توافق چې یو موقت حکومت چې ټولو لورو ته د منلو وړ وي دا د اوسني حکومت ځای ونیسي.
د حزب اسلامي مشر یو ځل بیا ویل چې د جمهوری ریاست په تیرو انتخاباتو کې د 2400 محلونو بایومیټریکي دستګاوي اغلاس شوې چې د حکومتي ټیمونو، اداري مسؤلینو، ولسوالانو او امنیت قمندانانو په کلاسو. د قندوز د ولایت امنیتي چارواکي وایي چې د جمعې په شپه د امام صاحب ولسوالۍ په امنیتي پوستو باندې طالبانو په برید کې د ملي پولیسو د یو قمندان په شمول نه پولیسان وژل شوي او درې تنه نور ټپیان دي. د قندز د امنی قمندانۍ د ویان په وینا د حکومتي ځواکونو متقابلو ډزو کې ولس طالبان هم وژل شوي دي. له بلې خوا حکومتي چارواکي وایي چې 15 تنه طالبان د دشتیارچی پولیسوالۍ کې د یو هوایي برید په نتیجه کې وژل شوي دي. دا وروستۍ حملې په داسې حال کې شوې چې امریکایي مرکه چند قطر په پایتخت دوحه کې له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو د بیا پیل کولو لپاره ځانونه چمتو کوي. تاسو زمونږ غږ د واشنگتن نه اورئ. سپینې ماڼۍ د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ته د ځان د دفاع په خاطر د کانګرس د استازو په مجلس کې د قضایي کمیټې لخوا د موقع ورکولو وړاندیز د جمعې پر ورځ رد کړ او سپینې ماڼۍ اعلان کړی دی چې دغه چې د ټرمپ اداره به په دې اړه نور له کانګرس سره همکاري نه کوي. ټرمپ هم د دغه ګوند په مشرانو باندې غږ کړی چې زر تر زره د هغه د عزل کولو محاکمه د سنا په مجلس کې پیل کړي، صبر دې نه کوي. د کانګرس رئیس میرمن نانسی پلوسی د پنځم به پرل ډیموکراتان نو غوښتل چې رسمان د ټرمپ د عزل کولو محاکمه پیل کړي. ممکن چې په دې میاشت کې د کرسمس لورس خطرې نه مخکې دغه محاکمه پای ته ورسیږي. ښاغلی ټرمپ د خپل ټویټر په پاڼه کې ولیکل چې زر تر زره د حق د عزل پروسه نوره ختم شي. د جمعې په ورځ د امریکا د فلوریډا په ایالت کې د متحده ایالاتو د سمندري پوځ په یوې اډې کې د یو ټوپکوالا په ډزو کې درې کسان وژل شوي دي. حمله کوونکي چې امریکایي چارواکو په وینا د سعودي عربستان د هوایي قواوو یو افسر او پولیسو ویشته وی وژو.
King Salman of Saudi Arabia just called to express his sincere
condolences. دا امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ غوږو چې د پرونی مرګانی حمله نورسته په یوه مطبوعاتي کانفرنس کې ویل چې د سعودي عربستان پادشا ملک سلمان ورته شخصا ټلیفون کړی او خپل خواږی څرګنده کړي. د سعودي د هوایي قواو ګڼ شمېر محصلین او افسران په دغه اکیډمۍ کې درسونه لولي. سبا د یکشنبې په ورځ د ډسمبر په 8 د امریکا په هوایي ایالت کې واقع د سمندري پوز د پیرل هاربر په اډې باندې په همدغه ورځ په کال 1941 میلادي یا 1340 لمریز کې د دویم نړیوال جنگ په دوران کې د جاپان د هوایي بریدونو اتا او یوم کلیزه لمانځل کیږي. په دغه حملو کې 2390 امریکایان وژل شوي وو. د امریکا حکومت په عراق کې د ایران د حکومت پر یوې طرفداري ملیشیا د جمعې په ورځ په سوله ییزو احتجاج کوونکو د ډزو نه وروسته بندیزونه لګولي. په دغو ایراني ملیشو باندې په بېدریغه توګه د 14 ملکانو د وژلو تورونه لګول شوي. عراقي ځواکونو چې ایران تر شا ولاړ دی په تیرو څو میاشتو کې له 400 نه زیات مظاهره کوونکي چې د بیروزګارۍ او اداري فساد په ضد راپاڅېدلي وژلي. د هند پولیسو په جنوبي کار حیدرآباد کې هغه 4 کسان نشتلي وژلي دي چې تیره میاشت د جنسي تیرۍ نه وروسته د یوې 20 کلنې ویټنری ډاکټرې په وژلو او د هغې د مړې د سوځولو په جرم نیول شو. پولیسو ویل چې ملزمانو د تحقیق لپاره دغه ځای ته بیول شوي وو، خو کله چې د تېښته کوشش وکړ نو پولیس وویشتل. د بشري حقوقو ډلې ویلي دي چې له محاکمې نه پرته د پولیسو لخوا په سړه وینه کې دغو کسانو د وژلو په باب باید سم تحقیقات وشي. د جمعې په ورځ په ټوله فرانسه کې په لسهاو زره خلکو د جمهور رئیس مکرون امانول لخوا د فرانسویانو د تقاعد په قانون کې د بدلون راوستلو د وړاندیز په ضد مظاهرې وکړې. خلک وایي چې د جمهور رئیس اصلاحات د قانون بڼه غوره کړي په میلیونونو فرانسویان به مجبور شي چې د کم معاش په مقابل کې د اوږدې مودې لپاره کار وکړي. او د امریکا او جنوبي کوریا مامورانو په واشنگټن کې دوه ورځو مذاکراتو په پای کې ونشو کولای چې په جنوبي کوریا کې د امریکا د پوځي لګښت د ویشلو په اړه موافقې ته سره ورسیږي. دا د دې سات خبرونه.
د واشنگټن نه د امریکا غږ
آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو ته اوریدل. قدر مون اوریدونکو، تاسو مخکې په خبرونه کې واوریدل چې په کابل او بامیانو کې د یو شمیر انتخاباتي ټیمونو پلویانو د انتخاباتو د خپلواک کمیسون لخوا د رایو د بیا شمیرلو د بهیر سره د مخالفت لپاره لاریونونه وکړه. د جمهوری ریاست یو کاندید ګلبدین حکمتیار وایي که انتخابات و هم پړاو ته ولاړ سي، نو باید یو موقت حکومت تر څارنې لاندې ټاکنې وسي. ارګ له کاندیدانو غوښتي چې د انتخاباتو قوانین او اصول دې رعایت کړي. نور تفصیل د اکرام شنواری په رپورټ کې واوري.
جمعی پورس پا کابل که ده گلبدین حکمتیار پا مشره ده سول و اسلامی عدالت ده تیم پلویانو ده تاکونو ده خپلواک کمیسون لخوا ده رای و ده بیشپیرونو ده بهیر سره ده مخالفت اول ده کمیسون سخه دیاشپیر غختنو ده مطرح کول لپاره لالی نوک. د دغه لارین وړاندې ګلبدین حکمتیار لارین کوونکو ته په وینا کې د ټاکنو پر خپلواک کمیسون او افغان حکومت باندې د تلې په شپږمه ورځ د جمهوري ریاست د ټاکنو پر مهال د پراخه درغلیو تورونه پورې کړل او د ټاکنو له خپلواک کمیسون یې وغوښتل چې له 2000 څخه د زیاتو د رایې اچونې په هغو محلونو کې چې بایومیټریک دستګاګانې ورکې شوي بیا دې له سره ټاکنې وشي. همداشان ښاغلي حکمتیار د ټولو نومندانو د اسادو په وړاندې د رایو د ټولو صندوقونو د بیا شمیرلو غوښتنه وکړه او هم یې د پاکو رایو څخه د ناپاکو رایو د کول وروسته د پیالو د اعلان غوښتنه وکړه. ګلبدین حکمتیار دا وکړه چې د تلې د شپږمې ورځې د جمهوري ریاست ټاکنې به دوهم پړاو ته لاړې شي. هغه په دې صورت کې د یو موقت حکومت تر څارنې لاندې د بیا ټاکنو غوښتنه وکړه. حکمتیار وویل چې موقت حکومت جوړېدل د سولې داسو د بریالیتوب دپاره هم اړین دي.
هماغه لوري چې په دغو څلورو لسیزو کې په جګړو کې ښکېل ور دغه باید په خپلو منځونو کې مذاکرات پیل کړي. دا یوازې د پیل لپاره وروسته چې لازم توافقات وشول، د دوی ترمنځ مخکنۍ ستونزې او کړاوونه حل شول، بیا کېدای شي دې ته عمومیت ورکړی شي، داسې چې د نورو اقشارو استازي هم په مذاکراتو کې برخه واخلي. د ټولو لورو په دې توافق چې یو موقت حکومت چې ټولو لورو ته د منلو وړ وي، دا د اوسني حکومت ځای ونیسي.
د سولې او اسلامي عدالت د ټیم لخوا د موقت حکومت د جوړېدو د غوښتنې وړاندې د افغانستان د جمهوري ریاست د نومندانو شورا هم د اشتراکي حکومت د جوړېدلو غوښتنه کړې وه. په کابل کې دغه لاریون تر څنګ نن د بامیان په مرکز کې هم د ثبات او همپالنې د ټاکنیز ټیم په سلګونو پلویانو لاریون کړی دی. په بامیان کې لاریون کوونکو د ټاکنو له خپلواک کمیسون وغوښتل چې پیلې دې یوازې د هغو رایو پر اساس چې د بایومیټریک سیستم له لارې کارول شوي اعلان کړي. د افغانستان جمهوري ریاست پرته له دې چې د کوم نومان نوم واخلي، د جمهوري ریاست له نومندانو غوښتي د ټاکنو قوانین او قواعد دی مراد کی. د جمهوری ریاست ویان صدیق صدیقی د جمعې په ورځ د خپل ټویټر په پاڼه لیکلی چې د ټاکنیزو کمیسیونونو کمیشنران د جمهوری ریاست د اتلس نومندانو په خوښه غوره شوي. ښاغلي صدیقی ویلي چې په ټاکنو کې د افغان حکومت بېطرفه پاتې کېدو مسله نه یوازې چې دننه په افغانستان کې پرې اعتراف شوی، بلکې نړیوال ټولنې هم په ټاکنو کې د افغان حکومت بېطرفي تایید کړې ده. صدیق صدیقی ویلي د دې تر څنګ چې جمهوری رئیس غني یو نومان دی، د افغانستان جمهوری رئیس هم دی او د دې اصول او قواعد وړاندوینه د افغانستان په اساسي قانون کې شوې ده. همداشان صدیق صدیقی ویلي چې د جمهوري ریاست نومندان د ټاکنو په بهیر کې نشي کولی د ټاکنو پایلې د خپلې شخصي علاقې او سلیقې له مخې تنظیم کړي. د افغانستان د ټاکنو خپلواکه کمیسون یو معین مرزا محمد حق پرست وایي چې که چیرې نومندان واقعا اسناد او شواهد ولري، نو د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون سره دې شریک کړي. ښاغلي حق پرست امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې که کمیسون د هر نومند غوښتنې ومني، نو د اتلس نومندانو غوښتنې به د دې سبب شي چې دا کمیسون هیڅ وخت لومړنۍ پیالې اعلان نشي کړی.
بل په دا اوویشت ولایتونو کې چې تفتیش او باشماري ترسره شوې ده، د ټولو سیاسي احزابو، مدني ټولنو، د څار بنسټونو، د کاندیدانو، د ناظرینو په حضور کې مراجعه شوی ده و صندوق ته مراجعه شوی ده و بایومیټریک ماشین ته او هم با شماری شوی ده او هم تفتیش شوی ده. چې دغه دوی مرحله د پاک او ناپاک رایو د تفکیک په برخه کې ډیر شم مؤثره تمام شوی او مؤثریت یې درلوده.
د ټاکنو خپلواکه کمیسیون وایي چې په ویش ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرلو بهیر بشپړ شوی او په پاتې او نورو ولایتونو کې د یو شمیر نومندانو د پلویانو د مخالفت له امله د رایو د بیا شمیرلو چارې لا هم د خنډ سره مخ دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
په کابل کې یو شمیر خلکو د پاکستان سفارت مخې ته لاریون کړی او ویلي دي چې جاپانی ډاکټر ناکامورا د پاکستان استخباراتو یا ISI وژلې دي. دوی افغان حکومت هم د ډاکټر ناکامورا د امنیت په ټینګښت کې په پاتراتلو تورن کړی. په دې اړه ابراهیم رحیمی رپورت لري.
د افغانستان د همبستګۍ ګوند پلویانو چې نن د جمعې په ورځ په کابل کې د پاکستان سفارت مخ ته راټول شوي وو، ادعا درلوده چې پر جاپانی ډاکټر تیتسو ناکامورا برید د پاکستان سرګر ادارې ISI کړی. د حماسې په نوم د افغانستان د همبستګۍ ګوند غړی او د نننۍ مظاهرې ګډونوال امریکا غږ ته وویل ډاکټر ناکامورا د کونړ پر سیند د بند جوړولو نیت درلود، خو پاکستان نه غوښتل دغه اوبه له لاسه ورکړي. په کابل کې د پاکستان سفارت تر دې مهاله په دې اړه تبصره نه ده کړې. د کابل ننانی لاریون ګډونوالو افغان حکومت هم د ډاکټر ناکامورا د امنیت په ټینګښت کې په پاتې راتلو تورن کړ. په افغانستان کې د جاپان د سولې او طبي انسټیټیوټ مؤسسې مشر ډاکټر تیتسو ناکامورا د تیرې چهارشنبې په ورځ په ننګرهار کې د نڅرګندو وسلوالو له لورې په برید کې لومړی ټپي او څو ساعته وروسته یې سا ورکړه. پر هغه برید په پراخه کچه وغندل شو او د نوموړې له کورنۍ سره د خواخوږۍ په هدف په کابل او څو نورو ولایتونو کې شمې بلې شوې. په همدې مناسبت نن په خوست ښار کې د سبزۍ منډۍ څلور لارې د ولایتي ادارې له لورې د ډاکټر تیتسو ناکامورا په نوم ونومول شو. د خوست د ولی مرستیال عبدالوحید پټان وایي دا د جاپان له خلکو سره د افغانانو همدردي څرګندوي.
چون د دوی یادونه باید موږ په سینه کې تل یاد وساتو، نو دا چارې چې نن تاسو ګورئ ډاکټر ناکامورا په نام باندې یاد شول، د دې چارې نومول یو پیغام خپل جاپانی ورونو ته دا موږ دا سوچ موږ د دوی په غم کې سره شریکان یو، دا غم موږ خپل ګڼو او دوی ته ډاډګرینه ورته ورکوو. د ډاډګرینه یو پیغام دی دا.
د دې ولایت مدني فعال مرنیازی د ناکامورا کړي خدمتونه نه هیریدونکي وبلل. نیازی وویل چې هغه د ډیرو افغانانو په ژوند کې مثبت تغییر راوستلی، خلک یې له لوږې او ناروغیو ژغورلی وو.
موږ د جاپان له ولس سره او له ټولې بشر دوسته نړۍ سره په دې غم کې ځان شریک ګڼو او دا ډاکټر زموږ د لویې کورنۍ یو غړی ګڼو. یاد به تل موږ سره وي او د ده دغه لارې ته به دوام ورکوو چې د هیواد زرغونتیا ده.
نوم یې اختر ولی. د په باره کې باید حکومت روغه پلټنه وکړي. هر کله چې د ده قاتلین پیدا شول حکومت یې باید قانوني سزا ورکړي.
ولسمشر محمد اشرف غنی تیره چهارشنبه خبر ورکړ چې امنیتي ارګانونو ته یې د یاد برید عاملینو د نیولو سپارښتنه کړې. ډاکټر ناکامورا چې اصلا د جاپان و په افغانستان کې د اوبو د مدیریت او کرنې په برخه کې د غوره خدمتونو له امله د افغانستان افتخاري تابعیت هم ورکړل شوی و.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا د استازو د مجلس مشرې نانسی پلوسی د پنځشنبه په ورځ رسمان وویل چې د استازو مجلس دیموکراتان به له قدرت څخه د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ ته ازل کولو د تورونو په مسودو کار پیل کړي. د ازل کولو پر سر مبارزه په داسې حال کې زیاته سوې ده چې دواړه خواوې عامه افکار له نږدې څاري. نور تفصیل پر پورت کې واوري.
دا استازو د مجلس مشرې نانسی پلوسی دغه تاریخي اعلان د هغو تورونو په اړه د مجلس تر څو استماعي غونډه وروسته وکړ چې ګنی ولسمشر د خپل سیاسي سیال جو بایدن په اړه د تحقیقاتو په هدف د اوکراین په ولسمشر فشار اچولی او په دې ډول یې له خپل قدرت څخه ناوړه ګټه اخیستې ده.
زموږ دیموکراسي تر پوښتنې لاندې راغلې. جمهور رئیس موږ ته بله لاره نه ده پرېښودلې. هغه یو ځل بیا هڅه کوي چې راتلونکي انتخابات د خپل ځان په ګټه واړوي.
دا ستاسو په مجلس کې د جمهوري غوښتونکو د مشر کیوین مکارتی په څیر جمهوري غوښتونکي جمهور رئیس ته لا هم وفادار پاتې دي.
دا د هیواد د تنظیف کېدو ورځ ده. دا ځکه چې دیموکراتان په راتلونکي کې د ټاکنو د بایللو په اړه ویره لري.
جمهور رئیس ټرمپ د ناټو له هغې سرمشریزې غونډې څخه راستون شوی چې پکې هغه د ازل کولو پر هڅو خپلو انتقادونو ته دوام ورکړ.
د ازل کولو د سیسه به ځای پر ځای پاتې شي. جمهوري غوښتونکي هیڅکله دومره سره یو موټی نه وو لکه چې اوس دي. ما هیڅکله دغه ډول وضعیت لیدلی نه دی.
دا سپتمبر په میاشت کې د تحقیقاتو د پیل راهیسې دا ټرمپ د استیضا او له واک څخه د هغه د لیرې کېدو لپاره عام ملاتړ زیات او تر 50% پاتې شوی دی. خو په ټوله کې د هیواد خلک په دې اړه په دوو برخو ویشل شوي دي. د اټم مخالف ران وای
هغه مقصر دی، هغه باید لرې شي، هغه د نورو اعمالو لپاره باید لا د مخه عدل شوی وای.
خو د ټیټ په څیر د ټرمپ پلوی وای
زه د عزل کولو مخالف هم، دا یو احمقانه اقدام دی. زه فکر کوم چې هغوی د ټرمپ د جمهوری ریاست د مخه په هغه پسې وو.
د وانډربیلټ پوهنتون د کارپوه ټامس شوارتز په څیر څېړونکي وایي چې ورسوی ولنی غونډو د خلکو افکار ډېر لږ بدل کړي دي.
په
عامه رایه کې مې د ولسمشر د پلوي په اړه د پام وړ بدلون نه دی تر سترګو شوی او اوس داسې نه معلومیږي چې را روان وي.
دیموکراتان به د عزل په اړه دا دسمبر تر پای په مجلس کې رایګیری وکړي. وروسته به یې په اړه د جمهور غوښتونکو تر کنټرول لاندې په سنا کې رایګیری وشي. دا سنا د دریو برخو څخه دوه برخې غړي باید دا ولسمشر د لرې کولو لپاره رای ورکړي چې د څېړونکو په وینا په اوس وخت کې امکان نه لیدل کیږي. تاج منیار، د آشنا تلویزیون، امریکا غږ.
دا واشنگتن څخه دا امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. د ناټو چرواکو ټینګار کړی چې روانه اونۍ په لندن کې د ناټو د اویایمې کلیزې په غونډه کې ښه پرمختګ سوی دی. د ناټو چرواکو ژمنه وکړه چې د روسیې د ګواښونو په وړاندې په یو موټی سره به خپله دفاع وکړي، خو دا غونډه به احتمالا د مشرانو ترمنځ د ځینو مشکلاتو له امله تر ډیره په یاد پاتې سي. نور تفصیل په رپورټ کې وایي.
په لندن کې به د ناټو د اویایمې کلیزې غونډه احتمالا د هغې شیبې له امله هیره نه شي چې ظاهرا لیدل کیږي د کاناډا لومړی وزیر جسټن ترودو او د نړۍ نور مشران د امریکا پر جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ خان دي. خو ټرمپ په ځواب کې وویل هغه دوه مخی سړی دی. ترودو دا رد کړه چې پر ولسمشر یې ملنډې وهلې دي. د امریکا او کاناډا ترمنځ روابط ډېر قوي دي او زه د جمهور رئیس ټرمپ او د هغه له ټیم سره ډېر ښه روابط لرم. خو پیخی ظاهرا فضا خراب کړه. ترامپ د چهارشنبه په ورځ له وړاندې ټاکل شوی خبری کانفرنس ته ورنغی او غونډه یې پریښوده. بلخوا د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل مکرون په خپل پخوانی دریځ ودرېد چې ویلی وو ناټو د ذهني پلوه وژل شوې ده. کارپوهان وایي ناټو د اشخاصو د چلند او نظریاتو له امله مشکل سره مخ ده. آن لیزر د جرمن مارشال بنسټ څخه وایي یو څوک باید مشري واخلي. د نړۍ شرایطو ته په کتو جرمني به نه وي اسانه نه ده. فرانسه کولی شي یو څه مسؤلیت واخلي، خو که تاسې امریکا ونه لرئ نو واقعا ناټو نه لرئ. د ناټو چارواکي وایي د دفاعي مصارفو په برخه کې ډیر پرمختګ شوی دی. ترکیه وهڅول شوه چې د اروپا په ختیځ کې دفاعي سیستم مخه ونه نیسي. انګلا مرکل پخوا د خپل ملاتړ د یوه شرط په توګه غوښتل چې ناټو سازمان دې په سوریه کې کوردي جنګیالي ترورستان اعلان کړي. د ناټو سرمنشي ینس ستولتنبرګ وویل د ناټو قوت په دې کې دی چې موږ تل د دغو توپیرونو په وړاندې غالب شوي یو او د یو بل د دفاع او ساتنې په هدف په خپلو اساسي مسؤلیتونو یو موټی پاتې شوي یو. د لومړي ځل لپاره مو د چین پر وده بحث وکړ، په ننګونو او فرصتونو چې رامنځته کړي دي او کوم تهدید چې زموږ امنیت ته متوجه دی. د بریتانیا لومړي وزیر بورس جانسن اشاره وکړه چې دی ممکن د چین د هواوی مخابراتي کمپنۍ د منع کولو په کار کې د امریکا لار تعقیب کړي. موږ نشو کولی خپلو مهمو ملي او امنیتي ګټو ته تاوان ورسوو. همدارنګه نشو کولی د پنځو نورو شریکانو سره د امنیت په برخه کې د خپلې همکارۍ کچه کمه کړو. دا به ډېره مهمه وي چې موږ ټول د هواوی په اړه پریکړه وکړو. فایف آیز یا پنځه سترګې د بریتانیا، امریکا، استرالیا، کاناډا او نوی زیلاند په ګډون یو استخباراتي اتحاد دی. د ناټو نه هیڅ غړو هیوادونو مشرانو په یوې بیانیه کې د خپل دفاع په اړه یو ځل بیا تعهد وکړ او هوکړه وکړه چې د روسیې اقدامات د اروپا اتلانتیک امنیت ته ګواښ ګڼل کیږي. هغه خبرداری چې تر اوسه ساری نه لري. سمیع الله جلالزی، د امریکا غږ آشنا رادیو، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 نیوي اف ام 3.15، د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
قدرمن اوریدونکو، په فرانسه کې نن دوهمه ورځ ده چې مامورینو د کار نه کولو اعتصاب کړی دی او د مامورینو اتحادیو د خلکو څخه غوښتي دي چې کار دې نه کوي. نور تفصیل په رپورټ کې واوري.
په فرانسې کې د مظاهرو لکبله ګنشمیر عامه ځایونه او خوانزي تړل شوې دي. مظاهره کوونکي چې اکثره د کارګرو د اتحادو غړي دي، د ولسمشر ایمانوئل ماکرون لخوا د تقاوت د نړیوال سیستم د وړاندې شوی نوی پلان په ضد سړکونه تراوتل دي. د دوی په وینا د ملیونو کارګرو د کار موده بلا وګد شي، یو شمیر د خو کاری شرایطو او د دندو د ثبات غوښتنه هم کوي. یو تقاوت شوی په دې حق لوای
په تیرو سو کلونو کې په تقاوت کې ریفورم راوستل زمونږ ورسی هیله وه. مونږ هر څه له لاسه ورکوو که هغه تقاوت دی، په عامه سکتور کې د دندو پای او یا د خوراکي موادو ځنډیدل دي.
ولسمشر ماکرون غواړي چې د فرانسې د تقاوت سیستم ساده کړي چې اوس له څلوېښت زیات بیلابیلې برخې لري. د بیلګې په توګه د عامه سکتور کارکوونکي سخت کارونه کوي او کولی شي مخکې تقاوت شي، پیسې هم نه کمیږي. د فرانسې ولسمشر وایي چې دا سیستم سم نه دی او وایي چې کارګر باید هر ورځ د کار له کبله امتیاز ترلاسه کړي. د مسافرت د کنفدراسیون د اتحادیې غړی فلیپ مارتینز وایي
حکومت غواړي په عامه سکتور کې د اصلاح راوستو په نوم خلک سره بیل کړي، نو ځواب یې د سړک پر سر دی. د خصوصي او عامه سکتور ټول غړي دلته دي.
د فرانسې ولسمشر غواړي چې د تقاوت عمر له دوه شپېتو څخه څلور شپېتو ته لوړ کړای شي، چې دا اوس هم د نورو اروپایي هیوادونو څخه کم وخت دی. یو شمېر څېړونکي وایي چې د فرانسې د تقاوت اوسنی سیستم پایښت نه لري. د فرانسې د ترانسپورت وزیر یان پاتیست وایي
که څه هم یو شمېر اندېښنې وي، خو په پاریس کې د ترافیکو جریان نورمال و او د ګڼې ګڼې په وخت کې یو شمېر موټر کار کاوه.
سکال په اقتصادي برخ کې د ولسمشر ایمانوئل ماکرون د ریفورم په وړاندې غبرګون پیدا شوی چې د ژیر واسکټونو مظاهره کوونکو غوښتل چې د ژوند معیارونه لوړ کړای شي، او پولیس د اور وژنې ادارې استادانو، ډاکترانو او قانون پوهانو هم مظاهره کړې دي. وحید الله فیضی د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
دا هم د دې خبرونې وروستی رپورت. په پکتیکا کې روغتیایي مسؤلین وایي د پولیو ضد واکسین په اړه په دې ولایت کې د نورو خلکو تر څنګ د کوچانو ذهنیت هم زیات مثبت تغیر کړی او د پخوا په پرتله د روغتیایي ټیمونو سره همکاري زیاته کړې ده. نور تفصیل د عبدالملک شفق په رپورټ کې واوري.
که څه هم په پکتیکا کې لا هم زیاتې کورنۍ د بیلابیلو دلیلونو له مخې خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین نه ورکوي، خو په دې ولایت کې روغتیایي مسؤلین خبر ورکوي چې د ماشومانو د ګزن وایروسي ناروغۍ په اړه د خلکو عامه پوهاوی د پخوا په پرتله څو چنده زیات شوی دی. په پکتیکا کې د پولیو اړوند جلی سانګې مشر محمد نور له امریکا غږ آشنا رادیو سره په خبرو کې وویل چې د عامو خلکو ترڅنګ اوس د پولیو ضد واکسین له تطبیق سره د کوچیانو لیوالتیا هم زیاته شوې ده. نوموړی وایي ډیری هغه کوچیان چې پخوا یې ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین له ورکولو سره مخالفت درلوده، اوس د واکسین په ګټو پوهېدلی او له مخالفته یې لاس اخیستی. محمد نور وایي
او د مونږ کوچی ورونه هم د مونږ سره ډیر همکار دي. په هر ځای کې چې دوی د مونږ د واکسین ټیم وویني، که دی هر څومره بیړه نیوي، بیا هم د خپل لارۍ موټرونه چې د دوی کډې پکې بار وي، د دوی ټکټرونه چې د دوی کډې کې بار وي، او که دوی په پښو روان وي یا په حیواناتو باندې دوی خپلې کډې انتقالوي، دوی د خپل ماشومان د واکسین د تطبیق دپاره دروي. یعنی مونږ د کوچانو د همکارۍ نه مننه کوو، زیاته زیاته مننه کوو.
محمد نور همداراز په کوچیانو کې د ذهنیت د تغییر عمده لامل د تبلیغاتو زیاتوالی بولي. یو تن کوچی دین محمد چې کډه یې بار او د پاکستان پر لوري روان و وویل واکسین یې د ماشومانو په ګټه دي او هیڅ وخت به ماشومان ترې پټ ونه ساتي. دی وایي
او هلته نه کې پاکستان بارډر سره کې ترمنه یې په ورګون سره
یو بل تن کوچی محمد امین بیا له رضاکار ټیمونو سره همکاري د هر وګړي مسؤلیت ګڼي او له روغتیایي مسؤلینو څخه کوچیانو ته د زیاتې پاملرنې غوښتنه کوي.
د واکسین والا کله راځي د کوچیانو سره معنا دومره کوشش نه کیږي، کوچیانو سره کوشش وسي چې هر ځای کوچیان یې، موږ هم د خاورې د افغانستان بچیان یو، نو موږ تاسو ته بس ډېر ارزو دا ده چې موږ سره کوشش وکړئ چې باید هر ځای کوچي کوچي ته معنا واکسین ورسیږي.
که څه هم کوچان د ګرمۍ په موسم کې د افغانستان یخو او د یخ په موسم کې د پاکستان ګرمو سیمو ته له غلارو تیریږي، چرته چې هر کال د پولیو زیاتې مثبت پیښې رامنځته کیږي، خو تر دې دمه په کوچي ماشومانو کې هیڅ د پولیو پیښه نه ده لیدل شوې.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بېطرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د بامیانو په ولایت کې د لومړي ځل لپاره یو میرمن مدافع وکیله غواړي چې په دې ولایت کې د دارالوکاله دفتر جوړ کړي. دا میرمن وایي د دې دفتر د پرانیستلو څخه یې هدف د هغو ښځو سره مرسته کول دي چې دوی د خپلو حقوقو د اخیستو په اړه معلومات نه لري. نور تفصیل په رپورټ کې واوري. حلیمه رضایی د بامیان ولایت یوازنۍ وکیله ده چې د هغو ښځو سره مرسته کوي چې د دوی حقوق پایماله سوي. د دې په وینا د هغو ښځو غږ باید واورېدل سي چې اقتصادي سم نه او بې سرنوشته ژوند لري،
که بتانم حداقل به عنوان یک زن از حقوق اولیه زنها دفاع بکنم و از حقهای تلف شده از اونا دفاع بکنم.
ده دفتر د پرانیستلو څخه می هدف د حقوق ښځو سره مرسته کول دي چې ظلم او زور زیاتی ورسره کیږي او د دوی غږ باید د یو رسمي عدالت لخوا واورېدل سي. میرمن رضایی وایي چې په یوه عنعنوي ټولنه کې چې هلته د ښځو په وړاندې زور زیاتی زیات وي، دفاع کول ډیر ګران کار دی. د دې په باور په هغه ټولنه کې چې د مرد سالاری دود زیات وي، په هغه ټولنه کې ښځې د زیاتو ستونزو او ناخوالو سره مخ وي. میرمن حلیمه رضایی زیاتوي
دید جامعه هنوز هم دید سنتی هست متاسفانه به یک زن، خصوصا اوایل که ما آمده بودم در بخش وکالت وقتی که من رفتم در محکمه یا سارنوالی با یک دید دیگه این طرف مسایل
میکنه. پا خاص ټول شوزو ته اوس هم په هغه نظر ګوري چې هیڅ شی نسی کولای. کله چې ما دا مسلک پیل کړ چا به ویل چې ته شزه یې نسی کولای، اوس چې ګوري زه دا مسلک شم پر مخ بیولی سم او خلک هم پوسوه. رضایی ټینګار کوي چې هغه څه وکړي چې د شوزو په وړاندې تاوتریخوالی راکم کړي او په دې لاره کې مبارزه وکړي، ځکه بامیان یو کوچنی ولایت دی چې تر 200,000 زیات خلک پکې اوسیږي او په دې ولایت کې شدې وکیلانې نسته.
همیشه نبود پرسونل اوناس د قومندانی امنیه د سارنوالی،
د امنیه په قومندانی او د استناف په سارنوالی کې د شوزو وکیلانو نشتون د دې باعث سوی چې شدې خپل ژغ نسی پورته کولی. ځینې شدې د تاوتریخوالي ښکار سوي. سارنوال هلال الدین هلال وایي
میتونه در پروسې روان دي تطبیق عدالت و حاکمیت قانون برای شهروندا یک سهولت بوده باشه. شما آنچه که مستحضر هستین
در شد رول په عدالت او د جزا په قانون کې ډیر مهم دی او زه ډیر خوشاله يم چې پسله څو کلو یو مدافع وکیل په کار پیل کوي. د شوزو په وړاندې تاوتریخوالی، جنسي زورونې او اقتصادي ستونزې د دې باعث و چې د بامیان په ولایت کې شدي عدالت ته اړ سوي. حلیمه رضایی وایي کوشش کوم چې د خپلو شوزو د ژوند په ښه کولو کې له دوی سره مرسته وکړم.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
ګرانو هیوادوالو، له ګزنګ نه خپل ماشومان خوندي وساتئ، تر 15 کالو کم عمره ماشومان واکسین کړئ. زه تاسو قمر ګلایم.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو، زموږ د خبرونه پای ته ورسیده، خو د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه دا وخت.